السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوا اونیز خبرونه تاند څنګه او درسي ساعت اوریدلی شئ. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوندې مسالې راخستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانه لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. د طالبانو حکومت د 9 ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېږه. دې سره زموږ نورم پروګرامونه دي. دې سلسله کې موږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا موږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف آواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودي. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوږه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنی هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ختیځو ولایتونو کې لسلو زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي. طالبان د دې کار هدف د امنیت ټینګښت او د افغانستان دفاع بولي، خو پاکستان یا د طالبانو پر دې اقداماتو خبرګون خودلې دی او اندېښنه لري چې له افغانستان وسلوال مخالفان یا ترهګر د پاکستان په ضد اقدامات کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لوا قمندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي:
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسی په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسی په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرتجول کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتي په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړې. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي:
همارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے اور جب
پلویدی ز پھولا باندھ دے تراگرے لپلا او مگی وی ننگونی سره مخ یو کله چې د دوه خبرې کی دي پاغي کې هم د سیمه هی وادونه چې پاکستان هم پکې شامل ده چین منځنۍ آسیا روسیا او د ناتو ځواکونه چې هغه وخت وتلو په حال کې وو دوی ټول په یوه مسلې باندې له افغان طالبانو سره جوړ باسونو وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هی واد په خلاف د تراگرے لپاره نه کاریږي. هغه په دعا کې د هغه خبرو پر مال په دیاړه ژمنې کړې وي
اون نیگوسییشنز کے دوران وہاں پہ کمٹمنٹس بھی دی تھی.
کاکړ دا هم ویلو چې هی واد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه غنی د دغه خبره ګام به پورته کړي. طالبان ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امن ګڼل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سخت نښتې وشوې او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سموګاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ورمعرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سري ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وایي په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام کې 340 نور ماشومان د کابل دوه سیمیزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي محمود وی د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ. د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه بشي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي دا کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر روغتون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهېدله. د نوکریوال بې غوري وه، یا نه پوهېږم چې څه وشول. هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهېږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلین وپوښتو، خو د افغاني سرمیاشتې ادارې وایي نور آغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغې ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو له مخې افغاني سرمیاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معایناتو نه وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا د دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپېته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا خبر و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2,000 رسیده کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وی نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 تنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر و، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1,000 سره، په 1402 کال کې 1,300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او د دې جملې څخه 20 نفر ثبت نام کړو او 20 کشن لپاره چوو زمون ټولګي ته راتلل او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او شاید داسې لاملونه ولري یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته داسې یو فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پانتون محصول چې دغه اهمیت نه لري یعنی کار اهلی کار ته نه ده سپرل شوی او د پوهنتون محصلین هم ډېر پریشانه کړي دي ځکه که دوی د پوهنتون څخه پارې هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې د هغه نه پیدا کېږي نو چې دوی ته په خپله برخه کې لپاره هغه وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پوهنتون ویل څه معنا.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسؤوله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې وړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شي. ښاغلي جهاني ازادي راډیو ته وویل
که د تېرو کلونو اعدادو ارقامو ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کېږي چې د طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 یا تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې. ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حاکمیت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1300 نجونو او هلکانو ګډون درلود، سې د تیرو کلونو یعنی 2000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډېر کوچنی رقم دی. او سږ کال له بده مرغه د انجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90,000 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادي عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤولانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انید احمد مویلي وو هر شی چې ډېر تخریب کړی وي، ډېر ورانی کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کېږي. همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکټور دی. اوس وخت کې د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس د فقر تر خطې لاندې ده، نو دا په دې معنا باندې چې د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نسي دوه وخته غذا نسي تهیه کولی، نو کله چې په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري چې زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا ده چې نه شي کولی مثلا خلک هغه یو محصل چې د کورنۍ سرپرستي هم لري او کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به وکولی شي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ که چیرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسني وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو، نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم سي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي، خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه له منځه تللې ده او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تېرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنی کوم کار چې تاسو کړی، کوم زده کړې چې تاسو کړی، دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده. په تېرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقرریږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړي، او یاد زدکر په حق لبانه هر اقل هیچ معلومات نشته دی. نو خلکو تا دقا خودل کیگه که یوتوک زدکر هم وکری، نو نتیجه به هر اصی نوی لکه دی دوی که چنگ تمه ده.
خغلی وردگی دا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي، چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي، چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابي سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي. د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزن کې د زلزلې کیږي دوی کولای شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات تور یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
افغانی ټولنه کې لکه ماشومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې دي چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي مونږ مور دي مونږ پلار دي چې ته هغه په سختو مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زموږ واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم، تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي، ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای سو دي کور کارونه دي، موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي، نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي، زه خپله وخت وږی کرام، څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانی نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې زما اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي، یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي، یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي، یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي، که کار کوي که درس وایي، نو د اتاق کار به زده کوي. او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي، او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یو وګړي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و، یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي، او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل ما خوښیږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالۍ ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا او بره تر اخیستل شم بیا بل چا غنه کوم بیا ډیر کله ز هڅ کوم چې د هوسانه شیان کور کې پخ کم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول د مثلا حتی د بوټانو رنگول شول د شیان ټول چې مال وسه کیږي زه خپل کوم
لکه اول سر دي چې د کور کارونه کول کنه که د غول وخت په اړه ته وي اوس چې مثال یو وخت سم چې سړی فکر کوي چې د کور کارونه کنه باید زی ونه کوم باید انجن یا خزی وکی کنه زه خو بس د کور نارینه ما دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکاري دو یا نه می کول یا د لټۍ له وجې نه می کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمند پخلی وکړي ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې دا خو اوس مونږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالی به مینځې او بستره بوټ بل کار بکې او نارینه بس دی باندې سر وی چې هغه سخ کارونه کوي ما بیا دې خبر ته نه کتلې چې کله مې د فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په خپل کوم
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور له د غړو سره دوی ډیر خار زولې ما او حتی مثلا تقدیر کړم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول په کار دي دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي بل ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي یا یوه ورځ دوی ورسره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي بل ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته ښه راغلاست نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي خبرونه درسی مسائل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي نن ښوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یوه ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغې حجرې څخه د اضافي موادو تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندي موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید داشان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه لپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف لپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د ننني مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعاتم ګرده دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلیګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واورېدل چې د انسان د بدن ډېره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجودې دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوه شو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. راځو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندي موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم و، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو، ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دغه تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونجه رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسېږي، وده یې درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي،
دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت بیا داسې دی، د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي، د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزیس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات ژر ژر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنی د لږوالي په معنا ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید و سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواوري دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نسی خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، دغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې د بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې د جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر شان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سره رسیدل پښتورګي یا کډنی حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه ور رازو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورننه وزي دې برخې ته هیلس ویل کیږي، او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي دا یوریټر چې دي، یا دا نلونه چې دي، ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننې برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حالبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دي، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالې ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمېر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیات سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمال ټیوبول یا نژدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پراکزیمال ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هنلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ داکټ ته. دغه ځای څخه وروسته، یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
با
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خپرونې مو پوښتنه سپارم. ښه ورځ.